السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې شپږویشتمه د اګست شپاړسمه. په دې خپرونې کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او د ازادۍ میلمه پیل یې په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له لسو تر پنځه دیرشو میلی مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی. او ویلي دي چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 70 کیلومترو پورې وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د طالبانو، ازبکستان او آذربایجان د چارواکو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست نورالدین عزیزي په کوربتوب دا غونډه د ازبکستان د صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د وزیر لذیذ قدرتوف او د آذربایجان د اقتصاد وزارت د مرستیال په ګډون پرون پنځشنبه په کابل کې وسوه. وړاندې لیکل شوي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، دغه راز د ترانسپورتي او لوجستیکي همکاریو پر پراختیا او نورو موضوعاتو بحث وسو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره سوي، خو یوه هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړ ایستلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم منع کړې او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دریو خپلواکو متخصصانو پرون د بحرین له چارواکو د بندیانو د حقونو د تضمین غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د بحرین په جنوب کې د یوه زندان د مجازاتوونکي ناوړه وضعیت په اړه ادعاوې وسوې. د ملګرو ملتونو دغو متخصصانو ویلي داسې اندېښمنوونکي ادعاوې ترلاسه کړي چې ښایي په دغه زندان کې بندیانو ته په روغتیایي لحاظ پام نه کېږي، په منظم ډول خواړه او د تشاک اوبه نه ورکول کېږي. دغه متخصصانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د بحرین له چارواکو غواړي چې په جاو زندان کې د هر بندي خوندیتوب، روغتیایي او د نظافت د وضعیت تضمین وکړي. دوی ویلي دغه ادعاوې له مارچ میاشتې راهیسې روانې دي او چارواکي په دې اړه د بندیانو له کورنیو سره له تماس وروسته د بدلون په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیق کوونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولي. پولیسو پرون پنځشنبه ویلي دغه ډلې غوښتل چې له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 900 کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد ترلاسه شوي. د جنایتکارې ډلې دغه مشکوک غړي د چهارشنبې په ورځ د یونان مرکزي بندري ښار ولوس ته نږدې نیول سوي دي. پولیسو ویلي چې دغو کسانو د نشئی مواد په دو کور ډوله موټرو کې یونان ته قاچاق کړي. ټاکل شوی وه چې دغه مواد څو تنه اسرائیلیانو ته وسپارل سي چې بیا اسرائیل ته ولېږدول سي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلې، د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریز لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړل، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباری اړیکې نه پاتې کېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي، څو عمومي اصولو، ارزښتونو، امن او سوکالۍ ته ژمن وي. دا په اصل کې ده چې روانه اونۍ د سربیا د صدراعظم مرستیال الکساندر وولین په مسکو کې د کرملین د چارواکو سره وکتل او له روسیې سره د استخباراتي همکارۍ ادعا یې وکړه. په سویډن کې روغتیایي چارواکو پرون په یوه کس کې د بیزو د چیچک یا تڼاکي یا منکی پاکس د لاساري بڼې د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. دغه ناروغي لومړی د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لیدل سوې وه چې تر هغې یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوال سازمان هلته او د افریقا په نورو برخو کې د دې ناروغۍ د خپرېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا ښایي د نړۍ په سطحه یو اضطراري حالت وي. د سویډن د عامې روغتیا سازمان ویلي په دې ناروغۍ اخته کس افریقا ته د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته سوی چې هلته د بیزو د تڼاکي یا منکی پاکس جام پاکس هم ورته وایي پیښې زیاتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د دې ساري ناروغۍ د واردو سویو پیښو د زیاتوالي خبرداری ورکړې چې ښایي دا بڼې ډېره خطرناکه وي. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د والګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکي او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم، مثلث خپرونې ته راغلاست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د اګست په 16 نیټه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 400 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل سوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاتې دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به ستاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیر زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونه ته مراو بللم. له بده مرغه ووایم په افغانستان کې د افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغه سې نه ده. که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او پر رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنیو له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کور کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته ور وښایي په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دا سوشل میډیا وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق ووایي د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه، خو نشي کولی. د طالبانو لخوا نه هغه وهل کیږي، ټکول کیږي، زندانونو ته بیول کیږي، چې موږ او تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبریالانې وهل وی ټکول. اته ډېرې زموږ همکاران د ځینو ولایاتو د چیز خپل سترګو لیدلې حالت وایم، وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړ معلوم ده، نه ژوندۍ معلوم ده. کورنۍ میندې خویندې په سترو سترګو ناستې دي ژړېږي چې زمونږ دا زوی څه شو. دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده، په کوم جیل کې ده؟ له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینا جانی. خټک صاحب، تاسو واورېدل مینا اکبري یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم وویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډیره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که مونږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه کنه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنا جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی وو. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټي وي چینلونه چې مونږ نن ګورو د سلو نه زیات ټي وي چینلونه دي، دا جوړ شوي دي. او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي، نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو دپاره په هغې کې ډېر مشکلات راغلي دي. او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي، سو پوری چې د وژنو سوال دی. نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمی امنیتی ادارې چې دي هغوی د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هیڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هیڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول، هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات نه شو چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شتې تفریقې لږ شتې دي، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسید هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدای شي.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پېښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی، یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی، کوم داسې لامل؟
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت، یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و، هغه نواز شریف باندې د عدالتونو لخوا الزام تور ولګېد، هغه استعفا ورکړه، بیا یو بل حکومت جوړ شو، هغې نه پس بیا انتخابات شو، او د عمران خان په مشرۍ باندې حکومت جوړ شو. خو کوم حکومت چې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ باندې جوړ شو په هغې باندې دا واضح تورونه وو چې په دغه انتخاباتو کې د پاکستان استخباراتي ادارو ګوتې وهلي دي، او د عمران خان په مرسته باندې د انتخاباتو نتایج بدل کړي دي. بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویان دوه هغه جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغې او هغه یو کال تیر کړو د هغې نه پس پر سنیو باندې بیا دا کنټرول چې وو دا لږ زیات شو. وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ وو دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دا راوستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغه به چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حد خو به فوج هغه تنقید برداشت کړ خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخ کې ور واوړېد نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شول که زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار دپاره مشکلات جوړ شو ډېر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډېر زیات بند شو زموږ خپل ملګري یعنی چې مونږ سره یو ځای ما سره یو ځای په پېښور او اسلام آباد کې کارونه کړي هغوی یا خو د هغې روزګار له لاسه ورکړه ځکه چې په رسنیو باندې ډېر سخت وخت راغلی و په دغه وخت کې په هغې باندې پیسې او دا اډورټایزمنټ دا ټول پی باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نه شوې ورکېدې نو ډېرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورکړه.
ښه ډېره مننه مینه جانې کبیرته تاسو ته راسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر هغه لار روان دي؟
ملاله جانې له بده مرغه د متقی صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه او د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغان خبریالان چې کینی مخبرونه مختبری یا افغانان یا افغان جنکی چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کمنټري ورکړي وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې خبر هم یاد کیږي وایي چې دلته څه هم خپرېږي په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي هیڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول موږ کدي هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف هم دا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې وو اوس یې لا په بد حالت کې واچو او د بد حالت سره مخامخ که مکتبونو دروازې بندې که موږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یو نجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په در یې د حکومت په نوم وي خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کې دوی باید رسنۍ آزاد پریدي خبریالان باید آزاد پریدي او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي که حق ورنه کړي یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې بالکل صحیح دي خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم د دولت له لوري که دوی یو حقایق ووایي د دولت په ضد دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي ګواښول کېږي نه د دولت له خوا نه خو په افغانستان کې عام خلک نور خلق ایس کار نه لري د خبريالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینه جانی، ستاس د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مواورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته وایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کیږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنۍ د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورني غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو دا کومه پوښتنه چې د دې ته راتلونه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د هغې اپریشنس چې دي هغه څنګه محدودول کېږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام که موږ وګورو دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې هلته د عوامو د خلکو د اولس په نمایندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم دا شته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایی چې د هغه محدودول کېږي، او د انټرنیټ چې کم رفتار دی هغه په ورو کېږي. نو لکه که تاسو واټسایپ ته چاته زنګ وهئ نو هغه ډیر په ګرانه باندې هغه زنګ سي، همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز نو هغه ډیر په ګرانه باندې کېږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډیر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډیر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که موږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو که هغه مرکې وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله، خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وي ګان چې څو پورې دي، ډېر کم ټی وي چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو، په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغې بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی، او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډیر وخت نه دا رسنۍ نو هغې ټرین شوي دي، نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي. وخت په وخت باندې دي ډیر مشکلات هم راوچت شوي، لکه تکړه تکړه خبریالان. اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی، یو ډیر زوړ خبریال دی، په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو، یو ډز دی ولګېده. ولې؟ ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې، بیا بعضې ټیم کې اخترونه وته راشي د نامعلومه ځایونونه، خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي. د کوم چې رسمي رسنۍ دي، رسمي رسنۍ لکه ټی وي چینلونه شو، اخبارونه شو، مجلې شوې، د هغې د لارې نه، خو د یوټیوب چینلونو د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي، خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی
مننه خټک صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم مینه جانې کپدې برخه کې څو خبرې وکړي چې د شوتو خبريالانو خپل هغه رول څومره مهم دی په یو ټولنه کې په داس ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه کوي ګورو چې کښځه خبريال د شوتو سره خبرې وکړي هغه ورته ډیر معلومات شای ورکړي په دغه موضوعاتو کې تاسو په نظر باندې د شوتو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل شي
د افغان خبريالانو په برخه کې بل خصوص د خزینه خبريالانو شتون په یوه ټولنه کې دا ډیر زیات اهم دا ډیر زیات مهم ده اوس ګوره ملالې جانې ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبريالان شاید د خزو پاک له هغه ډیر خ د سینه چور دی ونه شي کولی راوباسي خو لیکن یو خزینه خبريالانه که په یو خزینه خبريالانه که په هغه موضوع باندې کار وکړي چې د خزو اړوند وي شاید وکولای شي ډیر هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي په ډیر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي په ډیر ښه شکل باندې زمينه سازي وکړي دي مخاطب کسانو لپاره هغه معلومات چې ضروری وي دا غوسخه په ډیر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته وړاندې کړي داسې پروګرامونه خبرونه دي چې ارتیا د پټولنه کې ورته چې باید یو خزینه یې مختبي سي او د خزینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمه وي په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي لکه اوس د اولاد روزنه شو ډيري لاس خبرونه په کې ویګانو کې د افغانستان چې د خزینه نه د قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې دا سړي ډيري خبرونه می د حقونو په اړه باندې چې د خزینه خبريالانو یې د خزینه نه د قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې هغه د کلی باندو طرف ته په ولایاتو کې ډيري زیات مهم وي د خزو لپاره چې خبرونه به وګوري مدام تعقیبولي او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرې دلې ولیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه هغه خبرونه هغه خبرونه چې کوم دي هغه ټول د نشته سره مخامخ دي نو زموږ افغانان چې کوم دي بل خصوص خزینه طبقه په افغانستان کې په اوسنی حکومت کې د دوی پر اتاګ باندې ډیر زیات متزلزل شوی دي افغان خزینه خبري اعلان چې کوم دي د صحنې نه بالکل لري شوی کسانو چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په دوه کې د افغان خزینه او پاک لباندې غونډ تر سره شو خو لیکن بیا هم لبد مرغه دي افغانو میرمنو لخوانه یو خزینه هم پکې نه و د ټول خزینه په نمایندګي او نارینه تللې ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي یعنی سه موضوع دی افغان خزوی او نور نارینه پکې شرکت کوي مونږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړي خو موضوع زمونږ په تړه و باید زمونږ لې مې اس نه یو داسې خزینه خبریاله یا داسې یو فعال میرمن انتخاب شوی وي چې تللې وي لبد مرغه وای ما چې یو ټولنه بغیر له میرمن نه نیمګړې ده او بغیر نارینه نه هم نیمګړې ده نو بغیر یو هم نکېږي باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي هغه کومه رسنیز ډګر وګورو هغه کومه د سیاست ډګر وګورو کومه حکومتي ډګر وګورو په هر برخه کې ډیر زیات مهم رول لوبولای شي اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ولري چې د خپل ماشوم چې نوې پیدا کیږي اغه لپاره څه وکړي ام دغه ټلویزیونی خبرونه په دې موضوعاتو باندې د پکلو کې چې ډاکټرانو ته لاسرسي نه لري کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسي نه لري هغه کولای شي چې دغه ټلویزیون له لارې دغه خبرونه له لارې چې خزینه خبريالاني یا نتاقانی مختوري هغه ډیر څه زده کړي د غول لپاره ډیر لوی کومک دغه چې د خو انټرنیټ د شان نشته چې موبایل در سره وي تی سرچ کوي خپل معلومات راوباسي نه ام دغه رسنۍ ام دغه ټلویزیونو چې د وګړو لپاره ډیر لوی کومک کې د امدا رادیو چې وګړو اوریدلې د خبرونې به تعقیبولې یو څه به کریز د کول متاسفانه اوس په افغانستان کې خزینه نه تاقې خبري اعلان نه کوم ممکن دي چې کینی اته نشي کولې یو خزینه د وی رادیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپل پښتنه ترې نه مطرح کړي نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو خزینه حق نه لري یو رادیو ته تماس ونیسي زنګ وهي خپل پښتنه ترې نه وکړي نو نور هغه بدبخت ته بس حق ملو شي یو به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې وي زه خپل از مخپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي کله چې زه وسره خبرې کوم ما حتی زه خپل د سټرس سره مخامخ شم ډیر بد حالت سره مخامخ شم وایم افرین دی په وای دغه حالت چې ګورم زدلته ناروغه شم دلته به بد حال کې شم.
مننه ډیره مینا جانی، تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د شوت د پاره ځنګړې خبرونه وي او شت زور ته غوښونی ځکه چې د خبريالي په ډګر کې واز د خبريالان نه هغه محتوا چې تر اوریدونکو پورې رسیږي یالي دونکو پورې هغه هم مهمه ده چې په هغه کې شت هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي رادیو د خبرونو یادونه کوم کم د شوت د پاره ځنګړې خبرونه موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې وخت خبرونه ده، بل خبرونه چې هغه هم په ژوندې باندې باندې د رادیو او د فیسبوک لاله تاسو ته خبري ژې لیدونکو داز ما حق تنمیږي او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یو بل خبرونه لرو چې هغه هم د شذو پر مسایل باندې خبرې کوي. خټک صاحب د مشال رادیو د خبرونه په اړه باندې که تاسو راته وایست د شذو د پاره ځنګړې خبرونه ک لیدونکو ته وایست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بدنی زده کی تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده نو مشال ریډیو زیاتره خبرونه چې دي د پاکستان د قبایلی سیمو یعنی کمی سیمه چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتی دي. او که تاسو ګورئ نو هم دغه سیمه وی چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شو، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت او دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي یعنی د 1920 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1920 کې نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغه کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورئ دام یو جینۍ ده، دې سبق ویلی دی. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغې خپلې خور، خپلې لور، خپل وریرې، خپل لتر لور هغې ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابیږي، ته سبق مه وایه. هغې ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټره جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلمه جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دي. د خپلې کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزله راغله په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړئ هلته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپه مات دی، چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په هسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دي او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریره، دا خورزه دا روانه شي او دا هسپتال ته ځي او په هسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تا ته هسپتال ته وړي، څوک به د دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلي خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې هم دې ځای کې وکړو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکوو چې تاسو راشئ، تاسو دا خبره وکړي وای وایه په خپله باندې
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د ازادي ملما
د ازادي راډیو د ملما پروګرام درنو اوریدونکو شی چاري زه اسمت ساروان یم او نن مو ملما یو انزورګر دی. یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی. ګڼ نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثار او څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي، انډو مکتب کې بشپګم پورې ابتدایي زده کړې. بیا وروسته ګردیز تړلم، ګردیز په مرکزی لیسه بلحیلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1953 کې لګې لیسې څخه فارغ شوم او د کانکور لارې د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسۍ څانګې څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دواړه څانګې ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي. اوس دوه څانګې لري، یو د قضا څانګه ده، د قضا او سرمالۍ څانګه ورته وایي، او بل مثال د اداري او مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څانګې بیا بیلې بیلې څانګې دي. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسۍ څانګې بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامي ته مو کله مخه کړه؟ کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامي خدا سی و چې د هنر سره په کوم کې زما مینه د ماشومتوب نه و. ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شو. اول وخت کې مې سه لیک بیا ورسته هغه د خد خلا سره د رسامي سره مینم پیدا شو. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهم دی. ما به چې کله خط ولیک نو فلار به ډیر تشویق ولم چې ما شلتا د خپل خط لیکلای دا خط لیکلای دا. بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله. نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه پاره روان ک. نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنه یې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري. زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکئ خلک څومره خوشحالي؟ د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوښيږي.
بالکل، دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وختونه موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی دی چې په دې کې دوی دغه خط کولا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم. او خپل چې مثال زیات لیکم یو ور باندې تبلوګان یې شی جوړوم، نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي شي اتمن الګ لګ انزورګرم یو خطا ته میکنه. خطونه هم دغه سړي کله چې تړاو یو خط د کی یو بل خط د کول ورته بدون مشکل نه وي. نو دا یو شی ډیر اسانه باندې خط د کی. خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینا ولا کاشته ده
خطاتی څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدله او چا سره شاګردی وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی یعنی د خدای ورکړي او کچیرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي یا نورم خپل ورکول شي زنه خلدا سی چې مثال فطری یا د اول نه سی خط لیکای شي او غا وصول او قاعده ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې بیا سړی کولای شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال څه چې پورې ورسي نو نور لار خود مهم ده بل زنه خلدا سی چې اول نه دوی خط لیکای شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده زه به خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو اندر نه مې زده کړي دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دی هغه په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقه باندې تغیر کوي شي خو بیا هم هغه لار خود اوس ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا خپل غلطي د معلوم نه شي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوشش چې خدای نورم خپل پیدا کی
اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډیر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منظرې رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې په داسې دي چې اوس تابي غونته دي مثال او ممکن دي یعنی ار چی شي رسم کوم دا سې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې مې کا شروع کړ ما پنسل رسم زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال رسمې پر مختګ وکي اخر رسام لري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کیریره ورته ګټو کی بیا د رنگونو غو د ترکیب د غډول دی ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او شې کوم رسامي کوم هغه کله دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې زړه رنگونو وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ می تر اوسه نه دا کارول
کوم یو اسانه درته ښکاری
ما په نظر پنسلي رنگ واسانه زکه چې کاه کې ته پیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بور رنگ مدا سي رنگ د شيخه کې ته به ضرور وسیږي کومه خطا کې بیا پاکي نه جبران بیا نشتا ما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي اسانه ده
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګور رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګور رنگ رسامي کې غبد المر نه ساتي ته به دی وګور دی رنگ مثال دغه شي باید ونشي ورته دغه رنگ خرابي یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري پنسلي رسامي هم دغه سي دا پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنوري ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس د ورغوي سره بیا راخت لنګيږي ورته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کله چې چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل خلام ډیر زیات ځکه چې تاسو یو کلاسیک ونته موډ لري دغه
آی په انزورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بله زما خو لمړی استاد هغه خپل ولد صاحب د فلارجان مې د چغه د ما د خطاطي هغه د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګر دې سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطاط په نومو هغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل په نومي بل استاد نور نو هنر دا سیدا چې په تمرین په سیدا چې څومره زیات تمرین کې هغه مر د کار خپل کېږي کېږي اوس زنګړی استاد نه لرم بس خپل کار کوم مخ ته روانم
که یو څوک غواړي چې انزورګر شي څه باید وکړي لکه کوم ځای پیل کړي
لومړی خو باید د خپل ورتیا ته وګوري، یعنی انزورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انزورګری سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کېږي، یعنی هغه شی نه رسېږي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انزورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان څېره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شوه. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلي ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده. خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي، کنه هغه کار یو روحیه لري، کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه درته.
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي، یو تیر کال بل هغه څوره مخکې تېر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس. له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دې ته یو ښه احساس ورکوه. دې مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی به سره کار وکړي.
تاسې د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. او بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې. یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازم ما یو غدا وکنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې. مثال دلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلو ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنه چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره، ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو، که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالای ښار و، د بست کلا وه. دوی د دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفسیر لوستي وو، که نه د هنر اغېز بیا دا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی.
د
راغلو وس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مینه لري له ماشومتوب مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانم چې شعر لیکل خو لیکنه غزيات کولې کله به چې هغه شعر وستلو یا به ترنم کې دا شعر وایل کنه ما په نیمه ډیر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګرد ما حالت می دا لومړی شعر ولیک بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پیژنګلې و چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو
شعر په باره کې څه فکر کوي په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی اسره لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري مینور سره ولري اما ډیر ممارسات پکار دی ډیر کار پکار دی تمرین پکار دی د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بلې تمرین خو ډیر مهم ده ما خو د استاد د لوی استاد استاد ترلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې د شعر خو داس د چاول تل کې د ایت خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته دی نو وایما با چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اسلا کول او ډیر شعرونه ما سی هم دي نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده کته شعر ټولنته ورکوي دا ما چې ټولنته وجبه ورکوي کته غلط شعر خبروي دا شعر خبره چې غنیم ګړي وي یا پیغام ونل لري یا خلا ونل لري یا فکر ونل لري یا هنګ ونل لري نو دا په جبه باندې بیا یې دفواله نه بلکې دا د جبه سره یو خیانت او جفا ده نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري ژورې احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي څنګه خور کړي په اړه باندې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافی اړ دي سره تړلې دي کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځنې خلاصي شي شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا هغه تکرار غونډه خبره یې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کوم دا مخ کې مال بل څه شیر کړی دا او دا مو سره کیږي بل ته د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویې چې ده کنه د نور شعرانو په لوستلو سره دا فرخيږي دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا شي چې چا نه متاثر کیږي نه ځین دا خبره کیږي که ته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه که ته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوی شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی
پر رسامی او شاعری او خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري؟
په هل خو زه استاد ما نور د شي خاص مصروفیت نه لرم یو خوانیز مرکز لرم بل خپل د سپورت استاد مې ما د رزمی لوب دی استاد ما بس د غدری کله کیږي چې پاتونه فارغ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی ته راغله یم عادت ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په هیڅ باندې
بله معلمی کوي په څه تدریسوي تاسو د سپورت یادونه وکړه او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو مؤسسه یو مکتب جوړ کړی دا البته د جنو ټولګه ده دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګ د مارټ په حساب باندې دا مونږ ځانې ته تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیمپوز د سړي لیو په سپورت کې بیا ځا عملی مونږ کار کوو تدریسو نه چې یعنی یو کلب خپل لرم حالت زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ واخه کې د رسمي لو پخ کې دې کې دا مونږ په لټون اجرا کوو
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا غیر رسمي سپورت
سپورت سره خوځما ډیکا تقریبا زه ډیر لاس کولم مچ معلومړی ګردیس کې دغه د بدن ښکلا ورته شروع کړو بیا ما هغه تقریبا وا تکه لغه تمرین مخته یو ور په ملي ټیم کې مسابقه وکړې ډېر ورته تلاړم ته ملوبې وکړې په دې برخه کې بیا نو داسې شو چې کله زکلی تراغلم د وبخې دی الته چې ما بدن خوله ورزش کوي سره څنګه مې دی بوکسینګ ورزش هم کوو اسې ان یو د یو منه کول شي د کیټ کې دا ورزش وکړم په چې کلی تراغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه دی بدن خوله د جیم جوړول دا ممکنه نه ځکه چې یو کو مثال امکانات دی راړتیا د ورته سره یو کې مطلب کې بیا ما داسې یو رزمی غوړته جوړ کړ د ورزش چالته مثال دوی دغه د رزمیلو په غرض کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه د ټولو مشه هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا بدل ته منډه کوله کنه دی بس یې بل ډول احساس کوو اوس خو چې سهار وزم کنه د پاخو مرڅړي راوځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورت هغه موږ د منډې هغې چې اوس خلک هم راوځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي
تاسو دې روزنیز مرکز یادونه هم وکړه اما مو اشاره هم دې سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرکز بیا خپل انګلیسي تدریسوم املاین شا برخه ده د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم بل خپل دغه دی کلب یو بل برخه کې ده بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي نو اوس که راته وایې چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي
ژوند خو ښه تیریږي که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ وي یعنې هره شپه زه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم سهار کې خو زه د چای نو وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې بیا د گرمې ډوډۍ مسکین بیا د ښوونې شروع کې چې پس هم پورې دغه کوم ګروپ وم ستړیا شته ستړی وم خو دا انګېزه لرم کنه چې چا ته مې خیر وسیږي هغه څنګه ده کنه نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي هر څومره ستړی وي دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي وجدان یې آرام وي همداسې ده
بله بالکل بالکل او بل خدا د خدای لوی احسان چې ما سره د هنر غشته ده کنه که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شعر دروش دورانی شو یا د نور نوولونه غزه خپل کور کې تقریبا شپږنیم سو کتابونه لرم یو ورکوټه ونه کتابونه مشته ده نو بس هغه د کاسترې په بل کار باندې بیا بس نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکی چې یو شعر ولول ما یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه شی وګورم کنه نو بیا بیرته جوړ شمه تکیه شمه ډاډه شمه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی تاسو چې دومره ډیر کتابونه لري له نور سره هم شریکوي
بله بله ما دغه دندرتون را وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړ په دې کې ما سلسله ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا بیا مې خپل شاګردانو ته د کورس کې د سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم په هر کس پسې کتاب ورسوم چې دا کتاب مې خپل کې ته ورک بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې باندې خبرې کې چې د کتابونو د چی شي تکړه دي دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک بیا نور هلکان نه پوښتنه کوي پر اتون کې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال دني نوولونه دي لاندې کې سي دي د روحاني دني کتابونه دي شیرونه برخه ده دا دوی ته زور کوم ډیر تر خلم به په نور شګدان باندې خو مداسې دی مطالعه او سیګر شافر سم اوسه جوړ کړی ده
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وې ده خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله ستاسو په سیمه کې څنګه تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شکرونه فورته دي هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتل ته ری مکتبونه وغډيره نو یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال د اوس کوم نسل د پنځوش نرکت کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوست د کوي شي یا مکتب ته ځي نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي. ښه دي ځکه یو خو دلته څه وایمه چې نیټ کمزوره ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم چې دی چې زه ګورم نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې. خدای دې وبخښي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوسته. دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دي ډېره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل. خدای په امان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.